د پیدایخ کتاب سلور سلویختم فصل د حضرت یوسف د سپینو زرو جام. حضرت یوسف د خپل کور ناظر ته امر وکړ د دې خلکو بوجیګانې د غلو دانو څخه دومره ډکې کړه چې څومره دوی وړلی شي، او د هر نفر پیسې د هغه د بوجۍ په خوله کې کیږده. زما د سپینو زرو جام د کشر رور د بوجۍ په خوله کې د هغه د غلو دانو د پیسو سره کیږده. نو څنګه چې حضرت یوسف هغه ته فرمایلی وو همداسې یې وکړل. سهار وختي د حضرت یوسف ورونه د خپلو خرو سره په خپله لاره رخصت کړی شول. هغوی لا د ښار څخه دومره لیرې نه و تللي چې حضرت یوسف د خپل کور ناظر ته وفرمایل، پاسه او هغو خلکو پسې ورشه، او کله چې هغوی ته ورسېدلې ورته ووایه چې تاسو ولې د نیکۍ په بدل کې بدي وکړه. تاسو ولې زما د بادار د سپینو زرو جام چې هغه پکې سخل کوي او فال ور باندې ګوري غلا کړ؟ تاسو ډیر بد کار وکړ. کله چې ناظر هغوی ته ور ورسېد نو دا خبرې هغوی ته تکرار کړې، مګر هغوی ورته ځواب ورکړ، اے زمنګ باداره، ولې داسې خبرې کوې؟ مونږ قسم خورو چې مونږ داسې کار نه دی کړی. ګوره، هغه پیسې چې مونږ د خپلو بوجیو په خلو کې پیدا کړې بیرته مو د کنان د خاورې څخه تاسو ته راوړلې، نو څنګه به ستا د بادار د کور څخه سره زر یا سپین زر غلا کړو؟ که هغه په مونږ کې د کوم یو سره پیدا شي هغه دې ووژل شي او مونږ دې ستا غلامان شو. بیا هغه وویل، ډیر ښه، مګر یوازې هغه چا سره چې جام پیدا شي هغه به زما غلام شي، او تاسو نور به د ملامتیا څخه خلاص شئ. هغوی هر یو په چالاکۍ سره خپله بوجۍ کوزه کړه او هغه یې پرانیستلې. بیا ناظر شروع وکړه او د مشر څخه نیولې تر کشره پورې یې په غور سره ولټول، او جام د بنیامین په بوجۍ کې وموندل شو. په دې وخت کې هغوی له غمه خپل کالي وشکول، خپل خری بار کړل او ښار ته راستانه شول. کله چې یهودا او د هغه ورونه د حضرت یوسف کور ته راغلل، هغه لا هلته و او هغوی د حضرت یوسف په مخ کې په ځمکه پرېوتل. حضرت یوسف هغوی ته وفرمایل، تاسو څه وکړل؟ آیا تاسو نه پوهېدلی چې زما په شان سړی کولی شي چې د فال په وسیله شیان را پیدا کړي؟ یهودا ځواب ورکړ، اے باداره، تاسو ته څه ووایو؟ مونږ څه ویلی شو؟ خپله بې ګناهی څرنګه ثابته کړو؟ خدای پاک زمونږ ګناه ښکاره کړه، اوس به مونږ ټول او هغه چې جام ورسره پیدا شوی دی ستاسو غلامان شو. مګر حضرت یوسف وفرمایل، نه، زه به هیڅکله داسې ونه کړم. یوازې هغه څوک به زما غلام شي چې جام ورسره موندل شوی دی، او تاسو نور په خیر سره بیرته خپل پلار ته لاړ شئ. یهودا د بنیامین د پاره زاری کوي. بیا یهودا حضرت یوسف ته ورغی او وی ویل، اے باداره، زه پوهیږم چې تاسو د فرعون په شان قدرت لرئ، نو په ما باندې په قهر نه شئ، او د مهربانۍ له مخې اجازه راکړئ چې تاسو سره سپینې خبرې وکړم. زما باداره، تاسو زمونږ څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو پلار یا بل رور شته. مونږ ځواب درکړ چې زمونږ پلار زوړ دی او کشر رور هم لرو چې هغه ته په سپینګیرتوب کې پیدا شوی دی. د هلک ورور مړ شوی دی او هغه د خپلې مور د اولادونو څخه یوازینی زوی دی چې ژوندی دی، او پلار یې ورسره زیاته مینه کوي. باداره، تاسو مونږ ته وویل چې هغه دلته راولئ چې په خپله یې ووینم. مونږ تاسو ته وویل چې هغه هلک د خپل پلار څخه نشي جدا کیدلی، او که چیرې جدا شي نو پلار به یې مړ شي. مګر تاسو مونږ ته وویل چې تر هغې پورې چې ستاسو کشر رور ستاسو سره رانه شي نو زما مخ به بیا ونه وینئ. نو کله چې مونږ خپل پلار ته ورغلو ستاسو خبرې مو ورته بیان کړې، نو زمونږ پلار وویل، بیرته لاړ شئ او لږې نورې غلې دانې واخلئ. مګر مونږ ځواب ورکړ، مونږ نشو تللی، خو که زمونږ کشر رور زمونږ سره وي نو لاړ به شو. که زمونږ کشر رور را سره نه وي نو د هغه سړي مخ نشو لیدلی. زمونږ پلار مونږ ته وویل، تاسو پوهیږئ چې ما ته زما د ښځې راحل څخه یوازې دوه زامن پیدا شوي دي. د هغوی څخه یو یې ورک شوی دی. هغه به خامخا د کوم داړونکې ځناور لخوا ټوټې ټوټې شوی وي، او له هغه وخت راهیسې مې نه دی لیدلی. نو که تاسو دا هم له ما څخه بوزئ او په هغه باندې څه وشي، نو څرنګه چې زه سپین ږیری یم د هغه غم له امله به چې تاسو مې ورباندې اخته کوئ مړ شم. نو اوس که چیرې زه بیرته خپل پلار ته ورشم او هلک زمونږ سره نه وي، نو که زما پلار چې ژوند دې د هلک د ژوند سره تړلی دی وګوري چې هلک نشته هغه به مړ شي. هغه دومره زوړ دی چې هغه غم چې موږ یې په هغه باندې راولو هغه به ووژني. ما خپل پلار ته د دې هلک د ساتنې ضمانت ورکړی دی. ویلی مې دی که هغه مې بیرته تا ته رانه وست نو زه به ټول عمر تا ته ملامت یم. نو اوس ای باداره، زه به د هلک په ځای ستاسو د غلام په توګه دلته پاتې شم. هغه پریږدی چې د خپلو ورونو سره بیرته لاړ شي. که هلک زما سره نه وي خپل پلار ته به څنګه بیرته ورشم؟ زه دا نشم زغملی چې هغه بدبختي چې زما په پلار باندې به راشي ووینم.